درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار 9 بجې دی. د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو زه اسمت څاروان هر کله کوم. په پیل کې څو خبرونه. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان لپاره د قطر د بهرنیو چارو وزارت له استازي سره پر سیاسي، اقتصادي او سوداګریزو مسلو خبري کړې دي. د متقی او مطلق القهطانی په خبرو کې ویل شوی چې په هر هغه برخه کې باید همکاري دوام وکړي چې د افغانستان د پراختیا لپاره ګټوره تمام شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له خوا په خبره شوی خبر پانه کې راغلی چې القهطانی د افغانستان اوسنۍ وضعیت ته قناعت ور بللې او د سیمې له هیوادونو غوښتي چې له طالبانو سره تعامل وکړي. ټاکل شوې ده د افغانستان او قزاقستان ترمنځ درې ورځنی اقتصادي غونډه نن په استانی کې پیل شي. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت وایي 150 تنه افغان چارواکي او سوداګر دې غونډې ته بلل شوي دي. دغه وزارت ویلي په دغو کسانو کې هیڅ داسې کس نشته چې د نړیوالو لخوا دي د بندیزونو په لیست کې شامل وي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت بیا وایي د دوی د سرپرست وزیر نورالدین عزیزي په مشرۍ پلاوی د افغانستان او قزاقستان د سوداګرۍ اتصال دې غونډې ته ورغلی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي 13 میاشت د بلوچستان ایالت د جو پر پوځي فرقې حمله افغان ترهګرو کړې و. د جولای په 12مه څو وسلوالو د جو په فرقه برید وکړه او لشتلجه ډیر لستنی وبښل. پاکستانی چارواکو په پیل کې هم ادعا کړې و چې حمله کوونکي افغانان دي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ممتاز بلوچ پرون چهارشنبه وویل په دې برید کې 15 حمله کوونکو برخه درلوده چې درې افغانانو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي وویل چې دا برید په کلکه غندي او په دې اندېښنه شي چې د افغانستان له خاورې پر پاکستان د بریدونو لپاره کار اخیستل کیږي. پرون د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د باجوړ د یکشنبه د ورځې د برید پر هم پر افغانانو واچوله. طالبانو مخکې د پاکستان پر ضد د افغانستان د خاورې د کارول کېدو په اړه ادعاوې رد کړې، خو د پاکستان د تازه ادعاو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د خیبر پښتونخوا د باجوړ د تیر یکشنبه د خونړي برید د قربانیانو شمیر 3 تنو ته زیات شوی دی. او سوشیټډ پریس خبري اژانس په روغتونونو کې د یو شمیر ټپیانو لمړي وروسته پرون چهارشنبه د شمیرې خبري کړې دي. برید یکشنبه په ورځ د مولانا فضل الرحمن په مشهد جمعیت علما اسلام پر یو غونډه وشو چې مسؤلیت داعش وستوالې ډلې ومانه. د بشری حقوقو رسنیو پرون چهارشنبه خبر ورکړ چې په چیرو درو ورځو کې د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت په زندانونو کې 11 بلوچستان اعدام شوي دي. د ازادي اروپا ازادي رادیو ایرانی څنګه په بلوچستان کې د بشري حقوقو د فعال رسنۍ حال وشت راپور پر اساس وویل چې دا کسان د مخدره موادو په تور اعدام شوي، خو هیڅ یو ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې تر اعدام مخکې د کورنۍ له غړو سره وبیني او یوازې له اعدام وروسته مړی کورنۍ ته سپارل شوی دی. حال وشوي چې په ایران کې د ښځې ژوند او ازادي په نوم د اعتراضونو له پیلې دوه وروسته د بلوچستانو اعدامونه زیات شوی دی. پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیل تر اوسه پورې 50,000 اوکراینیان بې لاسه یا بې پښو شوي دي. د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د راپور له مخې دا شمیر د هغو کسانو له شمیر سره برابر دی چې په لومړۍ نړیواله جګړه کې بې لاسه او یا بې پښو شوي وو. ورځپاڼې دا راپور پرون چهارشنبه د جرمني د اوتوبو کمپنۍ د شمیرو پر اساس خپور کړ. په راپور کې ویل شوی چې ممکن حقیقي شمیر تر دې هم زیات وي. د چین په پلازمینه پیکن کې د وروستیو ورځو اخبارانونه د اندازې له پلوه په 1300 کلونو کې په دغه ښار کې تر ټولو زیات ورښت بلل شوی دی. د پیکن د هوا پیژندنې ادارې د اعلان پر اساس د شنبه ورځې تر پرون سهار پورې په دغه ښار کې تر 1440 ملي متره زیات باران اورېدل دی. د طالبانو امنیتي مسؤلانو تر همیشه بهار رادیو تلویزیون وروسته په نګرهار کې دوه نورې رادیوګانې هم پرون بندې کړې. د نن او ځوانانو په نوم دغه اف ام رادیوګانو او همیشه بهار رادیو تلویزیون په جلال آباد کې لیوي کرایي ودانۍ څخه خبرونه کولې. د خبریالانو ملاتړي بنسټونه له ملګرو ملتو غواړي چې پر رسنیو د طالبانو د لا محدودیت مخه ونیسي. تفصیل په دې راپور کې.
لتیرو درې ورځې راهیسې په ننګرهار کې درې رسنیز بنسټونه د طالبانو د ځایي امنیتي مسؤلانو لخوا تړل سوي دي. په لومړي ګام کې د تیرې دوشنبه په ورځ د همیشه بهار رادیو ټلویزیون سټوډیو غانی باندې او په دویم هغه کې پرون چهارشنبه د نن او ځوانانو په نوم رادیو غانی هم باندې کړای شوې. دغه درې واړو رسنیزو بنسټونو اقتصادي ستونزو له کبله په جلال آباد کې په ګډه یو حویلی کرایه کړې وه او خپلې خپرونې کولې. د همدغو رسنیو یو مسؤل چې نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له کبله خپل نوم واخلي وایي طالبانو د راډیوګانو د بندېدو هیڅ ښکاره او قناعت بخښونکی دلیل نه دی وړاندې کړی. د سرچینې په وینا لنجه د تیرې دوشنبه په ورځ هغه وخت پیل شوه چې همیشه بهر رادیو ټلویزیون د نهو نجونو په ګډون د ژورنالیزم د عملي زده کړو یو ټولګی پیل کړ. سرچینه وایي د ټولګي په لومړۍ ورځ د طالبانو د حکومت وسلوال ورغلل، همکاران ورته وډبول او سټوډیوګانې ورباندې کړې. همیشه بهر رادیو ټلویزیون له تیرو لسو کلونو راهیسې د ژورنالیزم ورته روزنیز کورسونه دایروي چې تر اوسه یې 9 ځله فارغان ورکړي دي. د طالبانو د حکومت ویاندویانو یا د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مسؤولانو تر اوسه دا نه ده روښانه کړې چې ولې دغه رسنیز بنسټونه تړل سوي دي. په همدې حال کې د خبریالانو د ملاتړي بنسټونه له نړیوالو په ځانګړې توګه ملګرو ملتونو څخه غواړي چې د بیان پر آزادۍ د طالبانو د محدودیتونو مخه ونیسي. د رسنیو د بازار په نوم بنسټ مشر حامد پویا که څه هم د نن او ځوانانو په نوم راډیوګانو د بندېدو په اړه څه نه وایي، خو رسنیو ته یو استولي پیغام کې د همیشه بهار رادیو ټلویزیون د خپرونو پر بیا پیل ټینګار کړی دی.
مونږ یو ځل بیا د دغه ټلویزیون د بندېدو او د خپرونو د پرېکېدو په اړه خپله ژوره اندېښنه څرګندوو. موږ په جدي ډول له نړیوالو بنسټونو په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت له دفتره غواړو چې د رسنیو او خبریالانو په وړاندې د طالبانو د زیاتېدونکي تاوتریخوالي او ګواښ مخه ونیسي.
خشونت ګروه طالبان علی رسانه ها او خبرنگاران را بگیره.
د آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې نه هم په یو خبر پاڼې کې ویلي چې دا اقدامات پر رسنیو د فشار په معنا دي او په خبره کې دوام پیدا کوي د رسنیو او مسؤلانو ترمنځ د واټن د ډېرېدو لامل کیږي. طالبانو تر دې وړاندې رسنیو ته ځینې تګلارې ټاکلې او ډاډې ورکړې چې د بیان آزادۍ مخالفت نه کوي، خو د رسنیو د څار او نور نړیوال بنسټونه د طالبانو پر دې دریز شک لري. د بخښنې نړیوال سازمان تازه ویلي طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې د بیان آزادۍ محدوده کړې او د انتقادي او هنري بیان مخه یې نیولې ده.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د امریکا، بریتانیا، هسپانیا، جنوبی کوریا، هالند، ایتالیا، استرالیا او کاناډا له استازو غوښتل چې خپلې قونسولي چارې له افغانستانه پر مخ یوسي. امیر خان متقی دا غوښتنه په دوحه کې په یو غونډه کې وکړه، خو یو شمیر سیاسي کارپوهان وایي د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی او په افغانستان کې دننه د هیوادونو د ډیپلوماټیکو ماموریتونو پرانستل د ډیپلوماټیکو اصولو خلاف کار دی. جزئیات د راپور کې
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دغه وزارت پلاوی د قطر په پلازمینه دوحه کې د بیلابیلو هیوادونو له سفیرانو او استادو سره په کتنه کې په افغانستان کې د دوی ډیپلوماټیکو استادولیو د پرانیستلو غوښتنه کړې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت د ویان مرستیال زی احمد تکل په یو پیغام کې چې رسنیو ته لیږلی ویلي د دغه وزارت سرپرست امیر خان متقی د امریکا متحده ایالاتونو له استادو سره په کتنه کې دغه څرګندونې کړې دي. نوموړي دغه شان له بریتانیې، اسپانیا، جنوبی کوریا، هالند، ایټالیا، استرالیا او کاناډا څخه وغوښتل چې د خپلو سفارتونو چارې له افغانستان دننه پر مخ بوزي.
دغه نمائندګي د دې پر ځای چې له لیرې څخه د افغانستان لپاره خپل ماموریت پر مخ یوسي باید په افغانستان کې وجود ولري او د افغانستان اوسني واقعیتونه له نږدې مشاهده کړي.
د 2021 کال د اګست په میاشت کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته له یو څو هیوادونو پرته نورو هیوادونو په افغانستان کې خپلې قونسلګرۍ بندې کړې او خپل سفارتونه قطر ته ولېږدول. په افغانستان کې د سفارتونو او ډیپلوماټیکو ماموریتونو تړل د ځینو افغانانو لپاره یو ننګونه بدل شوې ده. د کابل خار اوسیدونکو بهر وای غواړي لخپل کورنۍ سره یو ځای کاناډا ته ولاړ شي، خو په افغانستان کې د کاناډا سفارت نشته او گاونډي هیوادونو ته د تک شرایط ورته ستونزمن دي.
متاسفانه سفارت کانادا در افغانستان نیست.
له بده مرغه د کانادا سفارت په افغانستان کې نشته او زه باید پاکستان ته لاړ شم چې لاغي لري د ویزه غوښتنه وکړم. خو د پاکستان ویزه بنده ده او د یو انجلۍ په توګه زما لپاره خورا ستونزمن کار دی.
خانم تناستم سخت است.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی شاوخوا څلور میاشتې وړاندې ویلي و چې دا مهال په افغانستان کې د دیارلسو هیوادونو سفارتونه او ډیپلوماټیک ماموریتونه فعال دي. له دې جملې څخه په کابل کې د چین، روسیې، ترکیې، پاکستان، ایران او جاپان سفارتونه فعال دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت چارواکو په وار وار له نړیوالې ټولنې د بندیزونو د لرې کولو او د په رسمیت پیژندلو غوښتنه کړې، خو نړیوالې ټولنې تل ویلي چې د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندلو شرایط نه دي پوره کړي.
پر کلتوری، اقتصادی او ټولنیزو مسلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماخام له وو تر څو بجو لا ازادي رادیو واوري.
یو افغان ځوان وسیم شنواری چې په اسپانیا کې آنلاین کاروبار کوي، په یو سمبولیک ګام کې په سپوږمۍ کې د افغان جنو د ښوونځي لپاره یو نمره مځکه اخیستې ده. هغه وایي په دې توګه غواړي نړۍ ته وښيي چې د افغان جنو لپاره د تعلیمي شرایطو په برابرۍ دوکې مرسته کوي. وسیم شنواری له لونر لینډ کمپنۍ څخه په آنلاین ډول دغه نمره اخیستې چې په وینا یې بیې هم دومره ډېره نه ده. له نوموړي سره اسدالله لوجین مرکه کړی او په سر کې د دې سمبولیک ګام په اړه معلومات ورڅخه خوشتي دي.
دغه لونر ریجستری په نوم یو کمپنی ده چې له تیرو لسو کلونو راهیسې په سپوږمۍ کې ځمکې خرڅوي. دوی یو ویبسایټ هم لري چې هر څوک کولی شي په ډیر اسانه او عادي ډول دغه ویبسایټ د لارې په سپوږمۍ کې ځمکه واخلي. دوی بیا اسنادونه هم ورلیږي. نو چې ما څېړنه وکړه په دغه لیست کې د ډیرو هیوادونو نمونه شامل وو، خود افغانستان نوم پکې نه وو. دا زما لپاره یو هدف شو چې ملزه هم د افغانستان نوم په دغه لیست کې شامل کړم.
شینوار صاحب، سپوږمۍ ته تاک خو یو پیچلی کار دی، ممکن راتلونکي کې ټکنالوژي دغه کار یو څه اسانه کړي، او دا چې بیا افغانان هلته ورځي ممکن بیا نو پیړۍ وخت ونیسي. دغه اقدام مو د څه لپاره وکړ؟
په سپوږمۍ کې د افغان دینجونو د مکتب لپاره ځای اخیستل په دې خاطر چې لډیره وخت په هیواد کې د نجونو د زده کړو پر وړاندې خونځي او ادارې بندي دي. ما غوښتل چې زمنګ خويندې ناهیله نشي او نورو هیوادونو ته یو پیغام ورسی چې افغانان د نجونو د زده کړو په حق له ډیر یو مثبت او روښانه فکر لري. دغه سپوږمۍ ته تلل په څه ډول تلل، امکانات برابرېدل نه برابرېدل، دا د ټکنالوژۍ او د وخت سره سره خبرې دي. موږ ته مهمه دا ده چې خپل هیواد افغانستان د سیالو سره سیال کړو او نورو هیوادونو ته یو پیغام ورسو چې افغانان په هر څه پوه خلک دي، روښانه او مثبت فکرونه لري. بعضی حالات به داسې چې عملی اقدامونه نشي اخیستی، خو ان شاء الله د وخت سره سره به هر څه سم شي.
اکثر سره ممکن دا پوښتنه هم وي چې په سپوږمۍ کې د نمرې اخیستل یا په یو ډول سره د نجونو د تعلیم لپاره د ځمکې اخیستل به دا لګښت هم له ځان سره ولري. ښه به نه وای چې دا لګښت مثلا عملا افغانستان ته لیږلی وای او په عملي توګه یو څو نجونو له دغه لګښت استفاده کړې وای او په شخصي ډول یې زده کړې کړې وای.
بعضی افغانانو دغسې سوالونه راپورته کړي دي چې په دغه پیسو باندې په افغانستان کې یو خونځای جوړ کړی وای. نو هغه ته زما دغه پیغام دی چې دغه ځمکه په ډیره یو عادي قیمت باندې شوې ده، یعنی هر څوک کولای شي چې دغه ځمکه واخلي، د $500 نه تر $2,500 پورې پلورل کیږي. موږ لپاره مهمه خبره ده چې افغانستان خپل هیواد د نورو سره سیال راوستل دي، نورو هیوادونو ته یو مثبت او لوړ پیغامونه رسول دي. لکه څنګه چې یو څه وخت مخکې په افغانستان کې یو سپورتس موټر جوړ شو، ګینه د سپورتس موټر په نورو هیوادونو کې خو بل هاډیر دي، خو چې افغانستان کې جوړ شو نو ټول نړۍ ته یو مثبت پیغام ورسید.
له افغان ځوان وسیم شینواری سره مو مرکه له ازادي رادیو اوریده. هغه ځوان چې د افغان جنو د زده کړو د ملاتړ د جلبولو لپاره په سمبولیک ډول په سپوږمۍ کې یوه نمره مځکه اخیستې ده.
اساسي او بشري حقوق